خوږ یاست. شپږ بجې شوې. په رواني وسعت کې د یوې اونیزې خپرونې تر څنګ درته خبرونه او راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 260 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارده ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې یو ګډ کاري دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. افغان ترانس د اورګاډي د پټلۍ پروژې هدف چې په 50 کلونو کې بشپړی کی د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبی اسیا د هیوادونو خلول دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپله ټویټر پاڼه شنبه ناوخته لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته څو وارې سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلي خوشنصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړي. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نقمې ویلي چې طالبانو ترانه ویونکو اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې ویلي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استنبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 4.5 میلیونه ترکان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایې وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي دي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټول ټاکنې کیږي. اغیز به د افغانانو په ژوند څه وي؟
نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم، زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي.
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي، خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته خوښیست. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. ټاکنیس کمپاینونه د شمې پورس پیټ ورسیدل. د ترکیه اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچدارغلو د یک شمې پورس سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلیچدارغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلیچدارغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوندې وبایلي د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیچدارغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړی د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,920,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تارې لګولی، خو له ډېرو کلونو په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوغان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوغان هڅه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدارغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28مه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
و مو ریدل چینن په ترکیه کې د ولسمشری او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیچدارغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړي چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې او خصوصا د سوریې مهاجرین او د افغانستان ډېر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري په دې په هکله باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بله، دا خو به ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي، کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي، نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خط دلته دي افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رایه ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډېر مهم رول لري. بله، دلته زموږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سعادت دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نوماند دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت ته نوماند دی. همدارنګه په افغانان ستر چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه ان شاء الله چې ګنومان کړی دي پارلمان ته ان شاء الله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې همیشه دغه نه منګه همت کو چې له خیره ان شاء الله راي وسی
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات او چې د ترکیه د ولسمشر ټاکنو او د افغانانو په ژوند د ټاکنو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو د رادیو ترڅنګ پر ویپاڼه البته د انټرنیټ لارې زموږ پر ویپاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم د کابل ښار یو شمیر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي چې له کتابونو پرته نه شي کولای زده کړې وکړي او نه هغه پوښتنې هم نه شي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې په توګه ورکوي. یو شمیر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزور اقتصاد له امله خپلو ماشومانو ته کتابونه نه شي اخیستلی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
دوستم از همین داریم که پنج دانش برمانه داده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته یې وویل.
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم موږ ته دولت کتاب بنا نگره کلی دیر ستونز سرا مخامخیو درس نوش ویره لی او کتابونو نه دی راکلی اتانو راکا چه درس وای ایزا دیر خفکی گو پلان موتاج دا.
ده شهزاد مور چه ده کورنی سرپرست ده ازادی راڈیو تا دخپل اقتصادی وزید او جوان پاره وویل.
اقتصاد خوبی خیلی ضعیف دا. یو دو کتاب همی وریرو نراول ورطا یو دو کتاب همی ده خورایو نورتا راول او سم دو کتاب بیده پخدای که درو سم لری دقا او سمی زوی چیزی مکتب بودونه نلری چپلاقو که.
ده کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامنې دي وروره شش دولتي مکتب کې دي کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه وځلم خواه ورته مو واخېست نورې پیسې زه نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه عمارت نه خواهش کوم هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده. له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو حملو په اړه به هیڅ کلام چوپ پاتې نه شي. انتونیو ګوترش بیګانه وخته په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تړلو له امله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم هو سید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. آغلی هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطۍ د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسین وی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. حسین داسې مهال د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خجرند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او نجونو پر حقونو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د خزو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوې. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم وای په دغه هیواد کې د ورستیو ناکراریو ټول عوامل باید په دوه بیا ساتونو کې ونیول شي. شهباز شریف د تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې په دغه هیواد کې عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. په پاکستان کې تیره اونۍ د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې پراخې او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. صفي الله ستانکزی جزئیات راکوي.
عمران خان که څام د محکمې په امر خوشی دی او تاوتریخجنې مظاهرې هم ظاهرا کرارې شوي، خو حکومت وایي ټول هغه کسان نیسي چې تېره اونۍ په دغه هیواد کې ناکرارۍ رامنځته کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې په دولتي ودانیو او تاسیساتو بریدګر باید یو یو ونیول شي او د ترهګرۍ ضد دوسیې ورباندې درج شي. زه تاسو ته دوه اویا ساعته وخت درکوم چې ټول مجرمین پلان جوړونکي، پارونکي او برید کوونکي ونیول شي او د قانون له مخې پر ضد دوسیه واچول شي. د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد تحریک انصاف سلګونه پلاویان په لاهور کې جنا هاوس په نوم یوې پخوانۍ او تاریخي بنگلې ته وراوښتي وو. د پاکستان بنسټګر محمد علي جنا 15 کاله په دې بنگلې کې اوسېدلی وو او تر هغه وروسته د پوز په واک کې ورکړل شوی او د لاهور د قلي اردو قمندان پکې استوګن وي. صدر اعظم شهباز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي جنا هاوس د یرغل پر مهال په بشپړ توګه سوځېدلی او په دې سره ټول ولس متاثره شوی. په پاکستان کې د تېرې اونۍ سیشن یو ورځ وروسته چې عمران خان د رینجرز واکونو لخوا ونیول شو، د تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو څو پر لپسې ورځې په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. اکثر دا مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهرچیانو له پولیسو او پوځ سره کلک نښتې وکړې. د مظاهرو په لړ کې قهرجنو خلکو د راپورونو له مخې په پوځي مرکزونو ګزارونه وکړل. د پېښور راډیو ودانۍ وسوځوله، بسونه او ګاډي ماته وسوځول. تر دې پېښې وروسته د پاکستان سترې محکمې د عمران خان نیول ناقانونه وبلل او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ. خان د اسلام آباد د عالي محکمې لخوا هم خوشې شو او د سختو امنیتي تدابیرو سره جمعې پورز لاهور ته لاړ. عمران خان تازه د شنبې پورز د لاهور په یو ویډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه د ده په ملاتړ راووزي.
یا گلی کے آخر میں
تخپل کلی یا کوڅه آخر ته وځي او یوازې پیو بنر ولیکي چې حقيقي ازادي او قانون وژغوره پاکستان وژغوره. ځکه چې قانون وي نو ملک به هم وي او ازادي به هم وي. نو یوازې خپل کوڅې راوځي دی وسات لپاره زما لپاره د خپل هواد لپاره لپینځنی مو تر شپګنی مو پوري سبا
5:30-6
عمران خان ویلی خپل جلسې به بیرته پیلوي. د عمران خان د نیول کېدو پر ضد لاریونو او تاوتریخوالو پر مهال لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو ویلي څه باندې 1.5 سل پولیس هم ژوبل دي. پولیسو ادعا کړې چې 4 اویا موټر سوځول شوي. د پولیسو د مرکزونو او دفترونو په ګډون 22 دولتي ودانیو ته زیان رسېدلی. پولیسو د تحریک انصاف پی ټی آی د لوړپوړو مشرانو او غړو په شمول لږ تر لږه 2800 کسان د مظاهرو پر مهال نیولي. که څه هم د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو د وروستیو ناکراریو ټول اپړه په تحریک انصاف او عمران خان اچوي، خو خان ویلي له دې چې دی د پولیسو په قید کې وو او له لاریونو نو خبر، نو ځکه د تشدد او بلوا اپړه په ده نه راځي. پاکستان داسې وخت یو نوي کړکیچ ته داخل شوی چې وارده مخه له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. پیسې په بېساري توګه بیا ارزښته شوي او په څو نړیوال صندوق IMF هم پورونه ورزنده ولیدي.
له خبرونو ور اخوا
ته هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري له نوی سبق سره یو ځای کړی او د ګرافیک په توګه انځوروي. اغلی عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی. دا وایي په دې بڼه د هغې د انځورګرۍ او لیکنو هدف د نجونو او ښځو چې له محدودیتونو سره مخ دي د هیلو او انګیزو ښکاره کول دي. عفت حسینی له ازادي راډیو سره په مرکه کې نورې خبرې هم کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپک بیشت کلنه عفت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدقه در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگا که بشپری کریدی. در عفت بخابره و رسل زدقلو حقی دکانوار پا نوم یو سکو جور کرده، چې په خوانی میناتوري له اوسنی ګرافیکي انځورونو سره یو ځای کړی ده. عفت ازادي راډیو ته وویل چې کوهنوار سبک د لرغونو ښکلاګانو ښکارندوی دی.
هدف هم از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثرو له جوړولو څخه مې هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسني هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثرو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوي او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
امروزی به تصویر بکشم.
د خدای او آسمانونه، ارزو، سول او کتابونه، هر ډول شوان او زیری له هغو اثارو څخه دي چې عفت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. عفت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې 5 اثار جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست. سیمرغ‌وار نشستم.
افتوی خپل اثارو ته اړوان شعر او یا نثر هم لیکي او د خپلو اثارو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار کې کار میکنم نوشتم.
په ټولو اثارو باندې چې زه کار کوم لیکنې زما خپل دي. اول یې د شعر یا د نثر په قالب کې لیکم، وروسته په یو اثر بدلیږي. هیڅکله مې د لیکوالۍ ادعا نه ده کړې، خو اوس دا وړتیا لرم چې خپلې لیکنې د اثر په بڼه وړاندې کړم. دا زما د ژوند له نیکمرغیو شمیرل کیږي.
زندګي مصروف میشم.
عفت وایي د خپلو اثارو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو کونو به برخی شوی دی انگیزه و هیله پیدا کری.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی دخپل هیواد دنجونو لپاره یو کوچنی الگو یا انگیزه و سم ده ها غنجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی، ده ها غوی لپاره یو پیغام و سم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره ژوند وکړي.
هدف مستحکم پیش ببرن.
نفت سعادت حسینی به خبره د خپلو هڅو او زیار له کبله تر دې ځایه رسېدلی او نه یوازې د چ ملاتړ یې نه درلود، بلکې تل یې په لاره کې د خنډونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په دې جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو، د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو، په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګزارن دا مثبته پیښه تاییدوي، خو ویلي دي چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. جزئیات په دې راپور کې
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګزارن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګزارن وروستۍ مثبته پیښه د 2023 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 ته رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوي، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګزارن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګزارن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچری موږ په افغانستان کې او په دغو شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمت سمت وزي دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په امدکو کې ولسوالۍ کوچنی کلی وي، هغه ته پوخ ډامبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هرات او تر تریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله او ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمتو سمت وزي مه کوئ. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمتو سمت وزي نه دي. ښه، خدای مال څه مننه دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حالت سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی، دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب د جینکو په مخ باندې بندي، کنترولونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه پر لیکه یم. خدای دې وکړي چې دا زما غږ تر مسؤلینو چارواکو پورې د عمارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه هندارې په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر کم مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصېږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړک څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې یو غمخوري دي موږ ته وکړي، موږ ډېر زیات په مشکل یو. د دې لارې سره خپل مریضان په اسانۍ سره نه سو رسولی تر ولایته پورې یا تر ګرشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تا کوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو. نو الله دې وکړي چې دا زما غږ ورسېږي تر چارواکو پورې. د دغې لارې یو غمخوري وکړي، لار ډېره زیاته خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شپې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 180 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالره لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاري دفتر په پاکستان کې هم پرانستل شي. د افغان ترانس د اورګاډي د پټلۍ پروژې هدف چې په 5 کلونو کې بشپړېږي د افغانستان د لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو نښلول دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر شنبه ناوخته لیکلی. هغه زیاته کړې چې د خوش نصیب په نوم دغه کس ته څو واره سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا یې هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلي خوش نصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز الې ورماتې کړې. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلي چې د طالبانو ترانه ویونکي اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې وایي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استنبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټرس آژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 4.5 میلیونه ترکان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به په څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایې وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرس خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرس په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسېږي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د څلور هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولی. نو مونږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبېږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندوستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ. تاسو په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه یې په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایئ چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیټریک کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 5 توپونو 15 پجیز ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالي یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 نه دی کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نو موړي د دویم ځل لپاره په 2019 نه دی کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د دسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلانده ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه یې دومره وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچوونکی د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچوونکی مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې یو شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې 14 سیمه ییز لوبډلې پکې ګډون لري. لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبیدلې دی، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي. د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال 14 ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق وکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل بم سبا نه بل سبا شروع کیږي سیم فائنل خېلو به دي
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شویو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلکې ننداري ته ورځي. د زیاتوي
پوسټ رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځې بنسي او دغه شپاړس لوبغاړې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبد تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیتی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیتی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو به ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له درېیم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه و کړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
ساحل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه ګپ مسلو کلواره ټویټ هم وکړم، ورته ویلو چې دا پیرې مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي. نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از فاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکارې چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ ته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسي.
همدغسې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوو ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 او 16 نمبر کې، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیری کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 آؤٹ کړو، یو کالمې مخ وه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی په رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې دې تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه پای پیل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نور لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو غیر وجنه ما پیل نور لیگونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده. زکه ک نور لیگو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیرانی لیگ کرکټ خدا شه ده چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو نور شه ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه ده، ډیر لوی اغیز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کیدای شي.
اخری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بله پوښتنه هم کوم، دغه کم رول چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په نشته اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغې هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبو کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کول موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه د لپاره راځي چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي دوی ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډېر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړې شپوتا پا
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی خلماشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا